نه بجاو دیش تک خیش پی دلندو خبرونو وخشو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارش د فیری رافایلا بودی چې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نورو موضوعاتو ترڅنګ راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادو د جوړیدونکو غونډې په ارتباط خبرې وکړې. هند د شلو اورنو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 214 منډې هدف ټاکلې دی. افغان لوبډلې تر دې دمه پورې 115 منډې جوړې کړې دي. نو لسورونه پر شوی دی یو ور پاته ده، په دې کې باید اتلس منډي وکړي چې هند ته ماتي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله یان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یو ورځ مخکې په پاکستان کې یو ایرانی ترهګر ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د 200 هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو نه دی وشتل شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یو ایرانی ترهګر ډله ده په نقشه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځ ډله په نقشه کړه. اسلام آباد د خبرید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیرای بللای. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس غړي سپین مانی ته وربللی چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. بایدن د کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې، خو د طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بنده پاتې ده، ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې دا مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. مخکې تر دې چې د سپورتونیس پروګرام تاسو خبر کړو، یو راپور لرو. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې تیر ورځ په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسولینو د نن پونم د وی سیمه ییز رادیو خبرونه درولې دي. نن رادیو هم نن ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو حکومتي ځواکونو د دغه رادیو د ودانۍ د مالک او د دې رادیو د مسول ترمنځ د حقوقي شخړې له امله د راډیو دفتر ته ننوتلي او د راډیو کارکونکو ته غواښونه کړي او تخنیکی وسایل او تجهیزات له ودانۍ ایستا چولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په خوست کې طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دغه ولایت کې د نن په نوم د یوې خصوصي راډیو خبرونه د یوې حقوقي ستونزې له امله بندې کړې دي. دغه مرکز د سیشن به په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه د دغه راډیو ودانۍ ته ننوتلي او د دغه راډیو تجهیزات یې د راډیو له ودانۍ بهر کړي او یو شمېر کارکونکي یې هم نیولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د یوې نامعلومه سرچینې په حواله ویلي چې د دې رادیو څلور کارکونکو هم 2 ساعته توقف شوی او بیا خوشی شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې سفیر محمد صدران د نن رادیو د امتیاز خاوند ورور چې وو نه وړاندې نیول شوی و لا هم د طالبانو په توقف کې دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د حقوقي کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل چې د افرادو ترمنځ د حقوقي موضوع له امله د طالبانو لخوا د رادیو د نشراتو بندول د رسنیزو قوانینو خلاف عمل دی.
د رسنیو د قوانینو له مخې هیڅ حکمي حقیقي شخص نشي کولای د رسنیو په نشراتو کې لاسوهنه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز له واکمنې ډلې څخه غواړي کچېری د رسنۍ خبريالان د رسنیو فعالین کومه تیروتنه کوي د ټولیزو رسنیو د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق درلودو له مخې ورسره چلند وشي.
په همدې حال کې نن رادیو د چهارشنبه په سهار پر خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د سیشن به په سهار د دې رادیو مشر په خوست کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ لخوا په مرګ غواخل شوی دی. د نن رادیو په اعلامیه کې راغلی چې د دې رادیو مسول چمتو دی چې د قانون له مخې ستونزې حل کړي، خو د اعلامیه په ټکو پر رسنیو برید د کارکونکو غواخل او د دې رادیو تخنیکی وسایلو ته زیان رسول د بیان ازادۍ ضد عمل دی. په همدې حال کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پاڼه کې د خوست د امنیت قومندانۍ له قوله لیکلي چې په خوست کې د نن رادیو د تړل کېدو لامل د دې رادیو د ودانۍ مالک او مسول مدیر ترمنځ حقوقي ستونزه ده. نو موري ویلی چې په خوست کې د دوی د حکومت ابتدایي محکمې د رادیو د ودانۍ د خالی کولو پریکړه کړې او د خوست امنیه قومندانۍ ته د ودانۍ د خالی کولو امر ورکړی. زدران زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي د نن رادیو خبرونو سره هیڅ کار نه لري او دا رادیو په آزاد توګه خپل فعالیت کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای شاوخوا یو میاشت وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دوه کلونو کې په سلو کې 50 رسنۍ تړل شوي او په سلو کې اویا د رسنیو کارکوونکي او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي، خو ډیری د رسنیو د فعالیتونو د تړلو اصلي لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او مالي ستونزې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې وړاندې ویلي و چې یوازې په 2023 کال کې یې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 168 پیښې ثبت کړې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي یو بل ونه یو سپورتي خبرونه زه بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه ده او دا ځل به په خبرونه کې واوري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډله انګلستان ته ماته ورکړې ده. کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنۍ او نړیوالو لوبغاړو امتیازات یې 2 برابر لوړ کړې دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډله 4 هیوادونو ته ماته ورکړې ده. لیونل میسی یو وار بیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته را سره ملتیا وکړي. د افغانستان 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتي لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د 18 منډو په تفاوت ماته ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې وو او توپ چونه یې غوره کړې وه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 238 منډې کړې دي. په افغان توپوهونکو کې نومان شاه 15، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 1.5 منډې کړې وې. انګلستان د خپل توپوهنې په پاړۍ کې یوازې 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغان توپ پچون کول ډلې علامه احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ لامل بشپړه نشوه. د ویلو ده چې د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. لهن سره د کرکټ لوبلړې لا پات نه درسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلوم شوه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړې نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودي او که سیالۍ به وي هم نو نیټې به له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 مینیټې نه د فبروري تر 21 مینیټې دوام وکړي. او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې لنړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو د چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11 نیټه له هندستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11 نیټه به بشپړ شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته تر سره کړې ده چې پر روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیایي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خبرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستې، کلنۍ ای جی ایم د مش غونډه چې نن ترسره شوله، د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې مش تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې، کاغه له تخنیکی پلو یا مو اداري پلو درلودلې یا مو د مالی لحاظ نه لاسته راوړنې درلودلې. له بورډ له غړو سره شریکې کړلې او هغوی خوشې هم شولې، هغوی تقریبا ډېره زیاته مننه مو وکړه د کرکټ بورډ له استازو نه، د کرکټ بورډ ټولو غړو نه، ډپارټمنټونو نه. را روان کال په بعضو دغه باندې ډپارټمنټونو باندې یا بعضې مهمو کارونو باندې موږ د هغوی هغه اپروول او تایید هم راواخیسته چې دې کې عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودجه وه چې د سږ کال لپاره موږ ځانګړې کړې ده، هغه هم دوی طرف نه اوکې سوله. او بل د په داخلي کرکټ لپاره، د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات تو موږ زیات کړي دي، هغه هم تایید کړل. د ملي لوبډلې لپاره کوم معاشات چې یا موږ زیات کړي دي ورته، او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړي دي، هغه هم تایید کړل. او د ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنه چې د موږ هغه هم دوی ومنلې، تایید یې کړلې. نو په عموم کې نن غونډه، نن جلسه ډیره ښه وه.
ښاغلی اشرف وویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنله چې تر دې وروسته به د ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو فیسونه زیاتوي، او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړي دي.
کړه موږ غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو، کیفیت هم ښه کو، معیار هم ښه کو، ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو، د لوبغاړو تولید ولرو، ځکه موږ دغه ایچ پی سی سینټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د ښه کولو په حساب دغه ډپارټمنټ جوړ کړ. موږ تقریبا دوی ته په ماشاتو کې تیر په پرتله چې یعنی که 5000 موږ ورته 10000 کړي دي، په دې اندازه باندې هم د دوی موږ ماشات زیات کړي. داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه زیات کړي دي، فرست کلاس میچ پسونه موږ ورته لوړ کړي دي، د لیستې او د شلوریز هم چنا که د ملي لوبډلې هغه ترتیب تر اوسه چې موږ دوی ماشات لوړ کړي دي، بورډ غړو منل نن یا موږ ته میچ پسونه لوړ کړي، تقریبا یو په څلورو مده ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړي دي. علت باندې به زه تاسو سره به خبرې وکړم، غواړم چې هادول خبر هم معاشات ورته لوړ کړي دي. علت یوازې دغه ده چې دوی زیار او زحمت هم باسي افغانستان ته ویاړونه راوړي. بل دغه د لیګونو موضوع ډېر داسې گردش کاو یا څرخه کاو، څرخه درلود چې دوی تر ډېره بریده بازو لوبغاړو به ویل چې یاره پیسې یا کمی دي یا زیات دي یا دومره نه دي، لیګونو ته ډېره توجه کول. تبه د لیګونو اجازه به وسم جوړته ورکو، موږ خو څه دي هندستان یا لیاونه کرکټ بورډ نه، خو هغه دوی چې ګله درلودل چې د میچ فیسونه کم دي، مش تقریبا د دوی میچ فیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل، یعنی په دغه فیصدي په حساب ورته یو سل فیصدي په حساب باندې تقریبا ک 0 روپیه، یعنی مش درې نیم زره تر څلور زره روپیه پورې دوی هغه میچ فیسونه رسولې دي. معاشات هم چون انده سورته لوړ کړی دي، یو په دوه معاشات ورته لوړ کړی دي، هم د شلووریزه هم د 500 وریزه هم په ټیسټ کرکټ کې.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پر روان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالیو خبر هم ورکوي او وايي دا لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالۍ وکړي.
موږ تابان ما مخکې مویل چې د داخلي کرکټ مشتدي ملادي تیر حیثیت لري، موږ پانګونه ور باندې کوو، د میدانونو کیفیت ښه کوو، معیار ښه کوو، چمن نیولې تر میلمستونه پورې، تر پویلینه پورې، حتی ما د سیلریان د ماشونو خبره وکړله، ما د میچ پیسونو خبره وکړله. موږ هم زیات تمرکز په همدې باندې، ایچ پی سی سینټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی ده چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي، سلیکشن کمیټه مجبوره مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راواخلي او ایچ پی سی مرکز ته اوس پاره چې هغه کار وشي، که په بالینګ کې یا په بیټنګ کې سپن بالران یا فاسټ بالران یا آل راونډران. اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لست جوړ کړی ده د تیر کال د داخلي کرکټ خ پرفارمران د اخستې دی ایچ پی سی سنټر ته سپارل دي. لدی جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سنټر موږ سش کال مسابقې لرو، دغه چمتو دي ان شاء الله دغه به د پلان مطابق سش کال تر سره کیږي. په دې کې د هندستان سره د موږ یو سیریز دغه د بیا سریلانکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي، نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو، بنگلاديش سره فل سیریز لرو، استرالیا سره درې شلوریز لرو، نیوزیلند خو مخکې زیمبابوی سره فل سیریز لرو. نو سش کال هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسور پکال.
نو موري ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او تر څنګ به د شپږیز لیگ سیالۍ هم وشي.
سکل به شپږیز ټورنمنت هم کوو. داخلي کرکټ تم دا وظیفه سپارل چې هغه میاشت دی سره جوړې کې چې لوبغاړي هم بیا لوبغاړي او د زونونو په سطح باندې د زونونو په سطح هم شلوریز یو ټورنمنت کوو چې دا لومړی ځل موږ غواړو چې وی ازمې دا ټورنمنت. ای پی ایل پاکله ما په خپلو تورې خبرو کې هم ویلي دي چې موږ دا اعلان ته ورکړی و، دا لیگ چې موږ د یو پارټنر یا د سی یو کمپنی او شرکت سره ځو په ګډه سره چې دا لیگ په مخه بوزو. شش پیشنهادونه راغلي دي، شش آفرې راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي، هغه به موږ ګورو چې څوک پکې ډېر زیات شو. د هغوی کمپنی ډېره پاک او شفاف او بانکي برابر هر څه برابر و. بیا به انشاءالله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده، کمیټه سته څوک چې د افغانستان لپاره د دې لیگ لپاره ښه تمامېدل بیا به هغوی سره موږ ځو. او انشاءالله سږ کال به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولې ده چې ای پی ایل به په لار اچوو او انشاءالله په اکتوبر میاشت کې به.
باید وویل شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو به د روانه جنوري میاشتې 14 نیټه پیل کړي. یادې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې به تر سره شي 30 لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ په خبر پاڼې کې ویل شوي یادې 30 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو ویشل شوي چې د 21 ورځو په موده کې به یې تر منځ 93 سیالۍ ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو 15 ګروپونو کې شپږ او په وروستي ګروپ کې 9 لوبډلې ځای پر ځای شوي دي. په لومړي ګروپ کې کندوز، میدان وردګ، خوست بی، بامیان، غزنی او نورستان. په دویم ګروپ کې کندهار بی، پروان، کابل بی، هلمند، نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې. په دریم ګروپ کې ننګرهار بی، بدخشان، پکتیا، پنشیر، خوست جیم او سرپل لوبډلې. په څلورم ګروپ کې کونړ، بغلان، کندوز بی، کاپیسا، کابل جیم او فاریاب لوبډلې. په پنځم ګروپ کې کندهار، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار بی او هرات ولایتي لوبډلې. او خوست، بلخ، دایکندي، کابل، دال، جوزجان، زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري. ټول لی ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی د دې سیالیو په تړه ویلي دي چې په لومړي ځلې ځینې ولایتونو ته درې درې لوبډلې ورکړي دي. هغه زیاتوي
د ګریټو سیالۍ هر کال مونږ کوو، په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کیږي. تیر کال مونږ یو دیرش ولایتي لوبډله ترمنځ کړې وې، البته مونږ په تیر کال کې هم یو یو لوبډله ځینو ولایتونو ته زه پکړې وه چې په هغه کې کابل و، ننګرهار و او خوست و. سږ کال دې ته په کتو سره چې استعدادونه پاتې نیسي او کلب لیول کې ډیری ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډیرېدو دي، نو په کابل کې 80 کلب و، 50 اتیا کلب و کړی و، همداسې په خوست کې 70 کلب و، ننګرهار کې 10 کلبونه و، په کندهار کې ډېر کلبونه و، کندوز کې و. دا چې مرکزونه یې د زونونو په دوه کې کلبونه ډېر زیات و، هلکان ډېر زیات و چې مونږ کتل نو استعداد پاتې کېده. هڅه دا وسوله او غوښتنه وسوله مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که مونږ ته اجازه راکول شي چې مونږ ټیمونه اضافه کړو. نو سږ کال شپږ ټیمونه اضافه شوي دي چې کابل ته دوه ټیمونه اضافه شول، نورم او خوست ته یو، خوست، ننګرهار، کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو، چې ټوټل شپږ ټیمونه شول. نو سږ کال بل خیر سره 30 لوبډلې وسی او 30 لوبډلې مو په شپږ ګروپونو باندې ویشو. په هر ګروپ کې شپږ شپږ لوبډلې دي، یوازې ګروپ کې و لوبډلې دي. هر لوبډله 15 میچونه کوي. یعنی د ګریټو سیالۍ لپاره دا یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده، په اصطلاح د ځوانانو لپاره چې هلکانو ته پوره چانس ورکول شي. یو ورځیانی سیالۍ دي او هر یو لوبډله به پنځه پنځه سیالۍ کوي. دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټو سیالۍ دومره زیات کیږي، درې نوي سیالۍ به کې، درې نوي ورځنۍ سیالۍ به کې، البته په شپږو بیلابیلو لوبغالو باندې به کیږي. په خوست کې په دوو لوبغالو باندې کیږي، یو شخصي لوبغالی ده، یو د مخبل رحمت الله شهید لوبغالی ده، او په کندهار کې د کندهار لوبغالی ده، او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده. په ننګرهار کې په غازی امان الله خان لوبغالی کیږي، واضح چون منګل ته بنځي پر کې هغه لرو د وزبالینګ او د ملټي ملکان لپاره کیمپ لرو، ممکن یې غلطم کولی. او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ، او دا یو ښه لاسته راوړنه ده. زما په خپل نظر باندې موږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي.
دغه راز ښاغلی جار ویلي، د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته یې د لوبو امتیازات زیات کړي دي، او دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډیر تمرکز وکړي او پاتې شي.
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او خزیره ده د کورنۍ کرکټ لوبغاړي چون داسې سوي دي. زه باید دا ووایم چې ډېری لوبغاړي داسې سوي دي چې دا څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انګلستان ته تللی دي، او کورنۍ کرکټ کې د هغوی لوبېږي، وفر ورته کېږي، مختلف وفر ورته کېږي، چې هغه ته کلب لیول کې کرکټ هم سر مچینو کوي، یا امریکا ته نوي خلکو بهیر روان کړی. په هغې کې د امریکا کرکټ هم نوی داسې سوی ده چې په داسې یو درشل کې داخل سوی ده چې پرمختګ لوري ته ځي. اوس نړیوال جام هغلته ده، نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نه وروسته هغلته د کرکټ د بهیر نور هم چټک شي. موږ دې ټول ته په کتو سره چې موږ کورنۍ کرکټ لوبغاړي رښتیا هم دې ته اړ نه سي چې په کورنۍ پیټ شي، بلکې دا چې کورنۍ باید پیټ کړی شي، یعنې دوی ته هم پیسې ورکړی شي. مطلب مې دا ده، نو هغه ټول ته په کتو سره موږ چې غوښتنه کړې ده او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه. تیر کال هم پیسونه زیات شوي وو، یو څه معاشات لوړ شوي وو، سږ کال بیا زیات شول. نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول، بلکې میچ پیسونه هم زیات شول. نو میچ پیسونه داسې وو چې مثال خبرې، تیر کال موږ لس ایک اته زره روپۍ لرو، سږ کال دولس دولس نیم زره روپۍ لرو. فس کلاس کې هم دولس زره لرو، سږ کال له خیر سره اتلس زره روپۍ افغانۍ لرو د یو فس کلاس میچ په سر باندې، او هر لوبډله شپږ میچونه کوي مخکې دي چې پایلو ویته لاړ سیم. او دا ټول دو درې میاشتو پلان دی، یعنی جون جولای اګست سپتمبر پورې کوم دسی پینشنل ټی20 او شپږیزه او پس کلاس، او دا ټولو کې لوبغاړی نو شاید چې څو لک افغانۍ یوازې د میچ پیسو نسی شاید سي. نو یوازې دا چې په دلته موږ تم سوي، بل دا چې په نیشنل ټی20 راو ته نوې ټورنمنټ او اته زر افغانۍ دی هغه میچ پیسو نه هم دي. البته د شپږیزه میچ پیسو نه که زوس وخت مخکې اعلانوم، یو څه به مخکې کېدای شي نور هم پکې خواله راسي. باید لا ډیر پیسې وګټي او کولای شي چې کورنۍ ته مثال خبرې، یعنی د وسیله وګرځي، د رزق یو وسیله وګرځي، او رښتیا خپل پروفیشن داسې چې له هغې نه یو څه معاش لاسته راوړلی شي. دا هر څه سربیره پر دې دي چې موږ ورته معاشات ورکوو. کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی که ا کټګري کنټراکټ ولري سور سپین بال، نو هغه شپېته زره افغانۍ اخلي.
د یادونې وړ ده چې افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له پلان سره سم دا د روان کال لومړۍ سیالۍ دي، چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې دولس ولایتي لوبډلې ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. اوس نړیوال کرکټ. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې وبایلله. یادې سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې، او وروستۍ لوبه یې د جنوري په 10 نیټه وه چې کوربه لوبډلې د 45 منډو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په 45 توپونو سلیزه ووهل، او تر پایه په 58 توپونو 130 منډې وکړې. نوموړي 16 ووهلې، چې دا په یوه پاڼه کې د یو لوبغاړي لپاره ریکارډ دی. پاکستاني لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم په ستر توپیر ماتې خوړلې وي. دا په شلوریزو سیالیو کې د شاهین شاه پریدي لومړی لوبډل مشري وه. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل، لوبډله او لوبغاړي نوي دي، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډېر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې څلور سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-51 په مقابل کې ګټلې ده. یادې سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبڅارانو لړډلې دا ځل بسم الله جان شنوارې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبڅارې لپاره سویلي افریقا ته تللې ده. دغه افغان لوبڅار لتیرو څو کلونو رئیسی په نړیوالو لوبغالو کې د لوبڅارې دند پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی. نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبڅاري وکړي. ټاکل شوی چې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19مه نیټه پیل شي او د فبروري تر 12مې دوام وکړي. او اوس د فوټبال لډګر د فوټبال د نړۍ مخکخ ستوري لیونل میسی یو بار بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. له میسی سره دا ځل په مقابله کې کلیان امباپه او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و. ښاغلی میسی ته یاد جایزه د روانې میاشتې په 15مه نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسی وروسته له هغې دغه معتبره جایزه زیو غټلې چې په دې ورستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشري اتل ولې ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکخ ستوري اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډل کې لوبي کوي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې ونی مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
మాత శర్బత్ దవసల్ రాక మాత శర్బత్ దవసల్ రాక మాత శర్బత్ దవసల్ రాక కాబల్ దగో కట్టి ప్రాయ కాబల్ దగో లుటక్తి ప్రాయ సమాయా దీజి తప్ప మాషి కిపాహో సమాయా దీజి తప్ప మాషి కిపాహో మాత మాత జా మాత మాత జా mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak ஓஸ்மானை காவுற மாத்த சேதன் ராகல் ஓஸ்மானை காவுற கந்தஹார் சின் அர்ந்தார் த கந்தஹார் சின் அர்ந்தார் த கந்தஹார் சின் அர்ந்தார்.